په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې ډېره برخه نور بس د شکست سکوت پروګرام ته بیل سوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو. نن پنځشنبه ده، د سلواغې دلویش پوژبشتمه د فبروري میاشتې 15مه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي په 13 جنوري میاشت کې په افغانستان کې د بشري مرستو 15 اویا پروژې ځنډول شوي. د ادارې نن په نوي راپور کې ویلي چې په دې میاشت کې د بشري مرستو رسولو اړوند 130 پیښو راپور ورکول شوی چې دا د 13 دسمبر میاشتې پرتله 13 سلنه زیاتوالی شي. هغه میاشت 90 پیښې ثبت شوې. تفصیل وروسته. نن د افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو 15مه کلیزه او په دې مناسبت په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو وروستي سرتیري پر افغانستان د پوځي یرغل له څه باندې 9 کلونو وروسته د 1998 میلادي کال د فبروري پر 15مه له دې هېواده ووتل. شوروي د سړې جګړې په کلونو کې د 1999 څخه په نیولې د دسمبر څخه نیولې افغانستان ته ځواکونه واستول. واکته د ببرک کارمل په رسولو یې د وخت د ولسمشر حفیظ الله امین د لنډې مودې واکمنۍ ته د پایټک کښېژود. پر افغانستان د شوروي د یرغل په کلونو کې په دې هېواد کې په سلګونو زره کسان ووژل سول، په میلیونونو معیوب ټاپیان او په میلیونونو نور کډوالۍ ته اړ سول. په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربهتوب غونډې ته په ورنږدې کېدو سره د طالبانو ځینو مخالفانو د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي چې په دې غونډې کې د افغانستان په مسأله کې ښکېلو ټولو سیاسي جریانونو ته د ګډون زمینه برابره کړي. د افغانستان د ازادۍ په نامه جبهې، د افغانستان د معترضو ښځو غورځنګ، حزب وحدت اسلامي او د افغانستان د ملي مقاومت شورا په ګډون له لاسو زیاتو سیاسي ډلو په یوه ګډې اعلامیه کې ټینګار کړی چې د دوحې د غونډې بریالیتوب د طالبانو سره له هر ډول سیاسي سی تعامل پرته د ټولو معاصرو سیاسي جریانونو او نورو شکیلو لورو په همکاري پورې تړلی دی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونو ګوتریش په مشرۍ دا غونډه را روانه یکشنبه او دوشنبه په قطر کې جوړه شي. د طالبانو د حکومت استازي هم د غونډې ته وربلل شوي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې آیا دوی په کې ګډون کوي او کنه. د ناتو دفاع وزیر نن په بروکسل کې په خپل غونډه کې له اوکراین سره د پوځي مرستو د دوام او د دې تړون د پوځي لګښتونو د زیاتوالي په اړه خبرې کوي. د ناتو سرمنشي یانس ستولټنبرګ د غونډې تر پایل مخکې هیله وښوده چې د امریکا متحده ایالاتونه به له اوکراین سره د 15.5 میلیارد ډالرو پوځي مرسته چې 1.8 میلیارد ډالر یې کیف ته ځانګړې شوې په دوام ورکړي. له اوکراین سره د امریکا دغه نوې مرسته د امریکا مشرانو جرګې تصویب کړي او د جمهوری پاولو تر مشرۍ لاندې د استازو جرګې تصویب ته هم اړتیا لري. د اوکراین ځواکونو ویلي چې د روسیې د بریدونو د مخنیوي لپاره د جګړې په ډګر کې مهمات په خلاصېدو دي. د اوکراین د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې د دغه هېواد ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سبا فرانسې او جرمني ته په سفر ځي. دغه ماڼۍ نن په اعلامیه کې ویلي چې زلینسکي به له خپل فرانسوي سیال ایمانوئل ماکرون او د جرمني له صدر اعظم اولف شولتس سره وګوري. زلینسکي به د شنبه په ورځ د مونشن په امنیتي کانفرنس کې ګډون او وینا هم وکړي. د فرانسې جمهوري ریاست د اعلامیې له مخې ماکرون او زلینسکي به سبا په الیزه ماڼۍ کې د فرانسې او اوکراین ترمنځ دوه اړخیز امنیتي موافقه لاسلیک کړي. خبرونه مو د څلور بجو په خبرونه کې ووردل. د دې خبرونه لاندې خبري برخه ته ورزو. په افغانستان کې د مازګر څلور بجې او څلور دقیقې کېدون کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي په 13 جنوري میاشت کې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو 15 اویا پروژې ځنډول شوي دي. اوچا د دې کار علت خلکو ته د بشري مرستو په رسولو کې د خنډونو ایجادول او د دې په چارو کې لاسوهنې په ګوته کړي دي. د دې دفتر له قوله په جنوري میاشت کې بشري مرستو ته د لاسرسي اړوندې ټولې 130 پیښې ثبت شوي چې له دې شمېر یې 113 د دوی په کارونو کې د لاسوهنې اړوندې دي. جزئیات د امید زهیمل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر 13 جنوري میاشت کې د بشري مرستو رسولو د 15 اویا پروژو ځنډېدو او په همدې میاشت کې بشري مرستو ته د لاسرسي اړوند 130 پیښې خود ثبت خبر ورکوي. اوچانن په یو راپور کې لیکلي، بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې لثبت شوی یو پیښو 113 د دوی په کارونو کې د لاسوهنې اړوند چې د تیر کال د دسمبر میاشتې په پرتله 13 سلنه زیاتوالی ښیي. اوچا دا پیښې د بشري دوستانه فعالیتونو په عملي کولو، فزیکي چاپیریال، د ګټه اخیستونکو په انتخاب، د کارمندانو په استخدام او د داروګاتو کې لاسوهنه، کارکونکو د لیستونو او حساسو معلوماتو غوښتنه، د ښځینه کارکونکو مخنیوی، د تړونونو ځنډول او د پلټنې عملیات بللی دي. په راپور کې د دې یادونه هم شوې چې یوازې په جنوري میاشت کې د بشرپاله کارکونکو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې شپږ څلوېښت سلنه زیاتوالی راغلی او په همدې میاشت کې د دوی دیارلس کارکونکي نیول شوي او له یوې تر اتلس ورځو په زندان کې ساتل شوي دي. دې سازمان زیاته کړې، دې ډول کړنو مرستو ته له جګړې د اغېزمنو بېوزلو او اړمنو خلکو د لاسرسي محدودیت زیات کړی او یا په دې برخه کې د ځنډو خنډ د جوړېدو لامل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په دې راپور کې دا نه دي ویلي چې د دوی په چارو کې څوک لاسوهنه کوي او څوک اړمنو ته د مرستو د رسولو د خنډ او ځنډ لامل کېږي، خو په خپلو مخکینیو راپورونو کې د طالبانو د حکومت یادونه کړې چې په بېلابېلو ډولونو د دوی په چارو کې مداخله کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې یې ویلي چې دوی د مرستو په ویش کې هېڅ ډول لاسوهنه نه کوي. خو وړاندې ازادي راډیو د بشري مرستو رسوونکو سازمانونو له قوله داسې راپورونه خپاره کړي چې د بشري مرستو په ویش کې د طالبانو د لاسوهنې له امله خپل فعالیتونه درولي دي. په همدې حال کې بې وزلي او اړمن بیا وایي له خلکو سره د مرستو ویش د تېر په پرتله کم شوی، هغه هم داسې مهال چې د خلکو اقتصاد ورځ تر بلې د خرابېدو پر لور روان دی. د کندهار د ارغنداب یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
هېڅ کم کومکونه نه کېږي، خلک په ډېر دربدرۍ کېږي، وچکالي ده، باید دغه د مرستې پروګرام جاری وساتل شي. خصوصاً ارغنداب ته، ارغنداب چې دی ډېر ځپلی دی.
د هلمند یو اوسیدونکي بیا ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې ویلي
دغه زموږ د هلمند په ګرمسین ولسوالۍ کې دا د کوچنیانو خوارځواکي چې ده بې اندازې زیاته شوې ده. نو مخکې کلو کې دا دوه درې کاله د مخه به دغه ډبلیو پی والا دغه د سوی تغذیه مواد راوړل، دا د کوچنیانو لپاره چې کوچنیانو په سوی تغذیه مرضی اخته و نو دغه مواد یې ورکوله. نو دا ډېر وخت کېږي، دا دوه کاله کېږي، دا سوی تغذیه مواد چې دي دا زموږ کلینیکان ته چې موږ هر وخت ماشومان بوزو دغه مواد چې پوښتنه ځینې وکړو نه دي راغلي نو کم سوي دي. نو زموږ د سیاتامیا والا څه دا غوښتنه ده چې د نورو خیریه بنسټو څه دا غوښتنه ده چې دغه د هلمند ګرمسیر ولسوالۍ ته پام وکړي.
په افغانستان کې د بشري مرستو رسوونکو سازمانونو په کارونو کې د لاسوهنې له امله د خیریه پروژو د بندېدو او تر څنګ یې د مرستو د کمی خبر داسې مهال ورکول کېږي چې د اوچا رسمي شمېرې ښیي چې په روان کال کې نږدې 28.2 میلیون افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په څو شیبو کې نور بستې شکستې سکوت پروګرام پیلېږي. خو اوس یوه نړیواله مسأله، پر اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې د پوځي عملیاتو د نه پیلېدو لپاره د نړیوالو فشارونو په لړ کې د امریکا د متحده ایالاتونو دریو متحدانو، استرالیا، کاناډا او نیوزیلند خبرداری ورکړی چې که اسرائیل دغه عملیات ترسره کړي هغه به ویجاړونکې پایلې ولري. خو د اسرائیل صدراعظم ویلي چې تر بشپړې بریا پورې به جګړې ته دوام ورکړي چې په رفح کې پوځي عملیات هم یوه برخه ده. نور په دې راپور کې
د استرالیا، کاناډا او نیوزیلند مشرانو نن پنجشنبه د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرائیل د پیلېدونکو ځمکنیو عملیاتو په وړاندې خبرداری ورکړی او هغه ویجاړونکي بللی دي. دغه خبرداری په دې اړه د نړیوالو اندېښنې لا زیاتوي. د کامن ویلت یا ګډو ګټو دغو دریو هیوادونو په یوه نادره ګډه اعلامیه کې په دې اړه او هم په سیمه کې د اسرائیل د څو میاشتنۍ جګړې د پرمخ بیولو پر څرنګوالي ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. د امریکا دغو درې واړو متحدینو ویلي چې د غزې په دې سیمه کې د دوی د اتباعو او کورنیو په شمول شاوخوا 1.5 میلیون فلسطینیانو پناه اخیستې ده. پر اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې د پوځي عملیاتو د نه پیلېدو لپاره د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د امریکا د متحدو ایالتونو دغه درې متحدین دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو پرون چهارشنبه یو ځل بیا د دغو پوځي عملیاتو په کېدو ټینګار وکړ. نتنیاهو په خپل ټلګرام چینل کې په یو بیان کې وویل چې د غزې پر رفح کې به د سخت دریځې حماس ډلې په وړاندې چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني پوځي عملیات وروسته له هغې مخته یوسي چې له سیمې ملکي وګړي ووځي. ښاغلي نتنیاهو زیاته کړه چې دوی به تر بشپړې بریا پورې وجنګېږي او په دې کې په رفح کې هم یو پیاوړی اقدام شامل دی، البته دا وروسته له هغې چې په دې سیمه کې ملکي وګړي د جګړو له سیمې ووځي. اسرائیل وایي چې د سخت دریځې حماس وسلوال په دې سیمه کې پټ دي. اسرائیل په رفح کې پر پوځي عملیاتو ټینګار داسې مهال کوي چې د راپورونو له مخې پلاوی یې پرون چهارشنبه په سیمه کې د یوه لنډمهاله اوربند ټینګېدو لپاره د قاهرې له خبرو ووت. د امریکا، مصر او قطر په منځګړیتوب د دغو خبرو هدف دا دی چې غزې ته د بشري مرستو رسولو او د حماس لخوا د نورو اسرائیلي برمتو د خلاصون لپاره یو لنډمهاله اوربند ټینګ شي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغ لاست ز ملالی بشیریم د خبرونی تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخړی په دې خبرونه کې نن پر دې موضوع خبرې کوو چې د افغانستان پاکستان او هند د شوز د حق